دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانیم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان کړی دی چې د افغانستان کنګل سو شتمنۍ نیمای برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر په پسویس کې د افغان فند په نوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته استوي چې د افغانستان د اقتصاد شوالي په برخه کې ولګول شي د امریکا د مالیه وزارت پرون د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې دا پیسې به د افغانستان بانک ته چې طالبان یې کنټرولوي نه انتقالیږي د افغانستان د پیسو نوی جوړ شوی صندوق به د افغانستان د مرکزي بانک د ټولو معاملاتو د وارداتي برېښنا د پیسو د ورکولو د پورونو د ورکولو او د پیسو د چاپولو په ګډون د نورو ټولو اړوندو اړتیاو د پوره کولو مسؤل وي د رایټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د افغانستان د پخوانی حکومتونو د دوو چارواکو د مالی پخوانی وزیر انور الله هادي او د افغانستان بانک د اعلی شورا غړی شاه محمود مهرابي په ګډون یو پلاوی و د افغان فند چاري چاري دغه نوی جوړ شوی صندوق د سویس په جنیف ښار کې دی د امریکا د بارونو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن ویلي چې دا نوی جوړ شوی صندوق به د افغانستان د خلکو سره په اقتصادي غوړېدا کې مرسته کوي او د طالبانو سره به حساب او کتاب وکړي سي په همدې حال کې د افغانستان بانک چې طالبان یې کنټرولوي په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان بانک په نامربوطو برخو کې د دغو پیسو د تخصیص کارونې او لیست واړه هر ډول پریکړه د نه منلو وړ ګڼي او غواړي چې په دې اړه له سره غور وسي لاغ ورسته چې طالبانو او د مقاومت جبې په پنشیر کې د یو بل غړو د وژلو اداوی وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسولۍ دفتر یونما هلته د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په اړه اندېښنه ښودلې ده د طالبانو وایي زبی الله مجاهد او همدغه راز د مقاومت جبې ویان شیخ وت الله احمدي تیر ورځ اداوی وکړي چې په پنشیر کې په جګړه کې د یو بل لسکونه جنگیالي وژلي او ژوبل کړي دي یونما پرون د چهارشنبه پرز په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په پنشیر او نورو ځایونو کې د بشري حقوقو څخه د یو لړ سرغړونو د اداو په اړه ډېره خواشینه ده یونما نه دی ویلي چې په جګړو کې څومره کسان وژل شوي ژوبل شوي او بشري حقوقو څنګه او چا تر پښو لاندې کړي دي مګر وایي چې وضعیت ساری او ژغې کړي دي چې د هر جنایت عاملین دي محکمې ته راکش کړي سي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ هم په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د عدالت او محکمې لکم پرته د سرای محکمو د اداو په اړه ډیر خواشینه دي طالبان ادعا کوي چې د پنشیر په جګړه کې د مقاومت جبه سلويش تنه وژلې دي او یو سلس تنه نورې ژوندې نیولې دي د مقاومت جبه بیا وایي چې د طالبانو دروش جنگیالي وژلې دي د طالبان حکومت په افغانستان کې د مسعود اظهر د شتون په اړه راپورونه رد کړی دي د طالبان د حکومت د بارانو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د چهارشنبه پر ورځ پر ټویټر بیان کې ویلي دي چې مسعود اظهر د افغانستان په خاوره کې پرانه ده خستي بلخی په بیان کې ویلي دي چې د بې شواهد او اسناد دا ډول راپورونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو منفي اغیز کولی شي نو موري د خپل حکومت د ادریس تکرار کړي چې د افغانستان خاوره هیڅ وسلوالي ډلې ته د نورو هیوادونو پر ضد کارولو ته نه فرشتي پاکستاني رسنیو د سه شنبه پر ورځ ویل چې د غیواد د بارنو چارو وزارت په یو رسمي لیک کې د طالبان حکومت غوښتي چې مسعود اظهر دی ونیسي د پاکستان جیو ټلویزیون وایي چې د وزارت یو لړپوري چارواکي ورته د نوم د نشودور پر شرط ویلي چې په لیک کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې مسعود اظهر د اوسېدو ځای معلوم کړي راپور دی کړي او وی دی نیسي د پاکستان د بارنو چارو د دفتر ویان سره چې کله د اژانس فرانس پریس لخوا اړیکه ونیول شو هغه په دې موضوع د تبصرې کولو ډډه وکړه په لیک کې د افغانستان دوه ولایتونه ننګرهار او کونړ نومون ذکر شوی چې هلته امکان دی چې اظهر پټ دی تر اوسه نه تایید شوی چې مسعود اظهر په افغانستان کې د طالبانو د واک لمخي او کورسته تللی دی پاکستان په رسمي توګه د 2002 کال د جنوري په 14مه د جنرال پرویز مشرف په دوره کې په جیش محمد ډلی بندیز ولګوي مسعود اظهر په 1990 کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د یوې هندي مسافر وړونکي الوتکې په تشتولو کې په لاس لرلو تورن و او لامدې کبله نوې ډلې اسلام آباد دغه د ورسپارلو غوښتنه کوله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اوکرين جګړې ته په اشاره سره ویلي چې دا به یو وجده جګړه وي نموړي تیر ورځ د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د اوکرين ورستۍ پرمختګونه دغه جګړې د بدلون نشه ده هغه ویل دغه پښتنه د ځواب ونه ده ځواب یې سخت دی ښکاره ده چې اوکرينیان په جګړه کې د پام وړ پرمختګونه لري فکر کوم چې دا به یو وجده جګړه وي اوکرين ځواکونو د دغه یوات په شمال کې پر روسي ځواکونو بریدونه کړي او لاغوي څخه ځینې سیمې بیرته نیولې دغه بریدونو د اوکرين جګړې ته نوی بڼه ورکړې ده. دا جګړه د فروری په 24مه هغه مهال پیل شوه چې روسیې په اوکرين یرغل پیل کړ. په همدې حال کې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف په اوکرين باندې د خپل هیواد د برید ننګه کړي او خبرونه ته ویل چې د ناټو سره د اوکرين یو ځای کېدل د روسیې لپاره لوی ګواښ دی. او په خبره روسیې د خپل امنیت ته تضمین او ملي ګټو لپاره د دغې جګړې په دمام چنګار کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د چهارشنبه په ورځ ارمنستان له آذربایجان سره د تازه خونړۍ جګړې په کولو تورن کړی دی. ښاغلی اردوغان ارمنستان د روسیې په منځګړیتوب د سبي تړون په ماتولو هم تورن کړ. دا تړون د ناګورنو کاراباغ د ملکیت پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړۍ نښتې ورسته چې شاوخوا 6500 کسان په 2000 کال کې وژل شول ورسته لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا تازه جګړه د سه شنبه په ماښام سوي ده. ارمنستان وایي چې د آذربایجان په بریدونو کې څه باندې سل سرتیري وژل سوي دي او آذربایجان هم د 500 کسانو وژل تایید کړی دی. راپورټونه وایي چې د دوی ترمنځ لا هم ډزې روانې او شاید د مړو شمېر نور هم زیات شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د اوسپنې د پټلۍ د ادارې چارواکي وایي د چین، قرغزستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ په نوي جوړ شوي ځمکني دهلیز باندې د چینی مالونو لومړی جوپه له دغه هیواد څخه د افغانستان په لور روانه شوې ده. دا لار به د افغانستان او چین ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد موده له یوې میاشتې 15 ورځو ته راکمه کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د وسپنې د پټلۍ د اداري رئیس بخت رحمان شرافت د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د چین څخه افغانستان ته د نوي جوړ شوي ځمکني دهلیز له لارې د چینی مالونو لومړی جوپه را روانه شوي چې قزاقستان د اوش د اورګاډي پاډه کې به مالونه ازبکستان او بیا له ازبکستان څخه د حیرتان بندر له لارې مزار شریف ته ولېږدول شي. د چین، قرغیزستان، ازبکستان او افغانستان ترمنځ د نوي ځمکني دهلیز موافقه تیره اونۍ د ازبکستان په پایتخت تشکیل کی لاسلیک شو. د وسپنې د پټلۍ د ادارې ویان عبدالسامی درونی خبریالان ته د دې ځمکني دهلیز د ګټې په اړه ویل چې دا دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ لارې نیمه ته راړند کړي.
زه هغه مالونه چې مخکې د کانټینر لارې، د ځمکني ترانسپورت لارې، د موټرو لارې په دوو میاشتو کې له چین افغانستان ته رسیدل، اوس به د ریل ګاډي په واسطه په دوو اونیو کې افغانستان ته رسیږي. د دې ترڅنګ بل ګټه دا ده چې افغانان ته به کاري فرصتونه برابرېږي. دریمه ګټه دا ده چې له ریل ګاډي څخه په استفادې نه موږ کولای شو د توکو د انتقالاتو لګښت راکم کړو او دا به مستقیما د توکو په قیمت باندې اغیز کوي او د توکو قیمت به راټیټیږي.
عبدالسمی دورانی وایي چې ورسره به د حکومت عواید هم زیات شي. ښاغلی دورانی وایي چې قرغیزستان او ازبکستان ژمنه کړې چې په ترانزیتي مالونو به ډېره کمه مالیه واخلي. افغانستان چې په چا کې راګیر هیواد دی، ته اوږدو جګړو له امله د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د خپل ستراتیژیک موقعیت څخه ډېره کمه ګټه اخیستې ده. که څه هم د افغانستان له لارې منځنۍ او جنوبي اسیا ته سوداګرۍ او د منځنۍ او جنوبي اسیا د دخلولو په برخه کې هڅې د پخواني جمهوریت د رژیم پر مهال پیل شوې وي، خو تر اوسه پورې په بشپړ ډول افغانستان د خپل ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه نه ده اخیستې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي د مدیر پلاوي غړی خاجان الکوزیوي چې دا نوې دهلیز به چین سره د افغانستان د قانونو د موادو په ځانګړي ډول د شوکاري په صادراتو کې مهم رول ولوبوي. خاغلی الکوزی امریکا غږ اشاره اړوي ته ویل چې د مخ افغانستان د ازبکستان او قزاقستان له لارې چین سره راکړه کوله چې د لارې د اوږدوالي له امله د توکو د لیږد مصرف ډېر زیات و. اوس دا لاره د پخوانۍ لارې پرتله لنډه لار ده.
قرغز ازبک سره نږدې دي او بالاخره زر چین ته رسیږي چې مصرف یې کم راشي، وخت هم کم ونیسي. نو دا زمونږ لپاره اقتصادي لاره ده. ښه ده، دا دهلیز واقعا قابل د قدر دی. زه فکر کوم چې زمونږ د صادراتو لپاره، خصوصا د تلکو لپاره، د معدن لپاره، به د مرمرو لپاره به زمینه سازي وشي چې مونږ انتقال کوو چې د کراچۍ د لارې نه چین ته انتقالو، بیا به د دې لارې نه لاړ شي چې مصرف به پې کم راشي. هم چې اوس هوایي دالیزونه نشته دی، زمونږ د وچې او تازه میوې خصوصا د جلغوزو انتقال د قالینو د دې لارې نه موږ ته مفید تمامېږي.
په تیر جبري رژیم کې د حکومت داسو په پیله کې بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د محصولاتو د انتقال لپاره هوایي دالیزونه پرانیستل شوي وو چې افغان سوداګرو ته د دې امکان ورکوو چې په ارزانه بیه د هوا له لارې بهرنیو هیوادو ته مالونه انتقال کړي. خو د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15مې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، بهرنیو هیوادو سره د هوایي دالیزونه لاری سازرات وبهیر پټه پزری درې سو مې شوړادي افغان سوداګرو په خپل ابتکار چې سره د هوی دالی لاری د سازرات وبهیر یو ځل بیا پیل کړ. خود زنه سوند لاملې سر ډیره دوام نه کړ او بیرته بل شو. افغانستان په کال کې تر 1 میلیارد ډالر پورې د چین څخه واردات کوي، خو چین ته دغه هوا سازراتو کچه د وارداتو پرتله ډیره کم ده. افغان سوداګر تمه لري چې د دې ویزالیس په پرانستلو به له افغانستان څخه چین ته د سازراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا هم د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې مرکه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او دا وضعیت د استبداد په لور روان دی. خو د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بنت څرګندونه رد کړې او هغه غیر عادلانه او عقدایي بللې دي. پاسټالیا کې د بشری حقوقو د څار کمیټې غړی ماهر مومن د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی مومن د برېښنا عمر خیلی سره په مرکه کې ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت خرابېدل به ساري دي.
په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. عام خپل افغانان او هم نړۍ د وضعیت په خرابېدو اندېښنه هودلې ده. تاسو په نظر وضعیت څنګه دی؟
په ټوله کې په افغانستان کې د بشر د حقونو وضعیت ډېر زیات وخیم دی. هغه که د ښځو د حقونو له نظره دی، هغه که د لږکیو د حقونو له نظره دی، او یا هم نور مختلف فرقونه. نو ځکه په عمومي صورت باندې ویلی شو چې د بشر د حقونو حالت په افغانستان کې دومره خراب ده لکه چې پخوا به ډېر کم د داسې شکل ساري لیدل شوی وي.
طالبان په بیلابیلو برخو کې او په ځانګړي ډول د بشري حقونو تامین په اړه د نړۍ غوښتنې ونه مني، څه کول پکار دي؟ څه ډول فشارونه باید په طالبانو راشي چې په دې اړه نرمښت وښيي؟
یو فشار خو دا ده چې د دوی په رحمیت نه پیژندل دي. مګر بدبختانه په دغه تیر یو کال کې د دوی په رسمیت نه پیژندل د دې باعث شوی نه دي چې دوی د خپل کردار او چلند کې نرمي وکړي او د بشر حقونه ومني. او بل دا ده چې له دوی سره هغه کوم مملکتونه چې راکړه ورکړه لري دا ویلو طریقه کېدای شي چې دوی سره خبرې وشي چې وایي چې افغانستان موږ نشو کولای شي په دغه نړۍ کې چې ټول هیوادونه یو بل سره وصل دي، داسې یو هیواد اوسېږي چې خپل ځان ته قوانین ولري او د نړۍ سره تعامل ونه لري. نو دغه مې یو بل لاره ده، مګر تر اوسه پورې دغه کې هم ډېر زیات پرمختګ نه دی شوی.
د افغان ښځو او د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا استازي رینا اميري په یو ټویټ کې د طالبانو په پریکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ خونځي بندي نیوکه کړې ده او ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې هیڅ ایوا د نجونو د تعلیم مخه نه ده نیولې. ستاسو په نظر طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي په افغانستان کې؟
باید د دې خبرې وضاحت وشي چې همدا اوس طالبان د ابتدایه مکاتب نجونې پریدي چې مکتب ته لاړ شي. په عین حال کې د پوهنتونونو نجونې پریدي چې پوهنتونونو ته لاړ شي. یوازنی قشر د جنکیانو چې دوی مکتب ته نه پریږدي هغه د متوسطې او د لیسې جنکیانې دي چې دا د شپږم نه د نیولې تر دولسم پورې دغه عمر ته کېږي. دا زما په شخصي اند باندې دا ده چې دوی داسې سیاسي سکیپ ګوټ په هیڅ باندې د دغه نه د ابزار په شکل باندې استفاده کوي چې د غرب سره پر تعامل وکړي او ځان پر رسمیت وپیژني. کنه خو که موږ فقط د خلکو د تعلیم خبرو وکړو خو دوی ابتدایي ماشومان پریدي او که دا خبرو وکړو چې هغه خو کوچنی دي نو هغه اسلامي مشکلات چې دوی کوم یو یادوي هغه پکې زیات مطرح نه دي، نو بیا خو بیا دلته د پوهنتونونو خبره هم راځي چې پوهنتونونو ته هم دوی جنکیان پرېږدي. مګر دغه د متوسطې او د لیسې د نجونو نه پرېښودل دا زما په شخصي نظر باندې دوی سیاسي ورکړې راکړې لپاره دوی استفاده کوي چې د غرب سره پر تعامل وکړي او ځان پر رسمیت وپیژني. او بدبختانه په دغه کار باندې چې دوی کوي دوی د افغانستان د نجونو حق تر نه اخلي. تر اوسه پورې په دغو 364 ورځو کې کیږي چې دوی دغه افغانستان کې مسلط دي، دوی د افغانستان د نجونو حق تر نه اخیستلی دی او ډېرې ستونزې د دې سره رامخ کړې دي خلکو ته.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړ، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی دی دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دیسینو ټرمهال دا یو پروژه
هایل. د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ټویټر د امنیت په خوانی مشر د سیشن بیا پورت د متحده ایالاتو د کانګرس غړو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو د شرکت د سایبر امنیت او محرومیت په برخه کې د صنعت د معیارونو نه لس کاله شاته دی. نور تفصیل په دې رپورت کې وایي.
د ټویټر د امنیت په خوانی رئیس پیټر زاتکو به د متحده ایالاتو کانګرس ته شاهدي ورکړي. هغه د سه‌شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې د ټویټر کمپنی د خلکو د خوندیتوب په ځای خپل ګټو ته اهمیت ورکوي.
This enormously influential company
دا خورا اغیزناک شرکت د نورو ټولنیزو رسنیو په مقابل کې د امنیت د معیارونو نه یو لسیزه ورسته وو. د شرکت د سایبر امنیت ناکامي ناوړه کارېدنې ته زیانګالي کوي او خلک د جدي زیان سره مخامخ کوي. او کله چې د ټولنیزو رسنیو یو نفوذ لرونکی شرکت د تنکیو ځوانانو غلو او جاسوسانو لخوا کارول کیږي او شرکت په پرله پسې ډول امنیتي ستونزې پیدا کوي، دا زموږ ټولو لپاره مهمه مسأله ده.
زاتکو وایي چې هغه پرله پسې کوشش کوي چې دغه امنیتي نیمګړتیاو ته د ټویټر بورډ پام راواړوي.
دوی نه پوهیږي چې دوی کوم معلومات لري، چیرته پراته دي یا له کوم ځای نه راغلي، او د حیرانتیا خبره دا ده چې دوی دغه معلومات خوندي کولای نشي. او دا دویمه ستونزه رامنځته کوي چې کارمندان باید ډېری ډیټا او ډیری سیستمونو ته لاسرسی ولري.
د ټویټر یو ویاند امریکا غږ ته وویل چې د زاتکو تورونه بې ځای او غلط دي. ټویټر وایي چې زاتکو د جنوري په میاشت کې د خراب فعالیت له امله د دندې لري کو. په 2006 کال کې په ټویټر کې لوی امنیتي سرغړونې وشوې کله چې دوه هیکرانو د حکومتي چارواکو په ګډون لوی اکاونټونو ته ننوتل. د امریکا دواړه سیاسي ګوندونه د کلونو راهیسې وایي چې په کار د حکومت د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونه زیات وساري.
دا د نړۍ د مشرانو په اختیار کې خلکو ته د رسیدګۍ تر ټولو لوی او بې ساری سیستم دی. موږ پخوا هم لیدلی چې کله کوچني هیکران د حکومتي چارواکو ټویټر حسابونو ته ننوتل نو څه پېښ شول. خو بیا به څه وشي که دا یوازې دوه تنکي ځوانان نه وي چې غواړي د کریپټو اسعارو په اړه څه غلا کړي؟ تصور وکړئ چې د یو دښمن ملک حکومت هیکران د ولسمشر ټویټر حساب ته ننوځي او یا ترېنه غلط معلومات ولیږي.
زاتکول سناترانو ته دا هم وویل چې ټویټر د بهرنیو حکومتي جاسوسانو لخوا هم کارول کېدی شي.
ما ته داسې ښکاري چې د ټویټر اجرایي رئیس د بهرنیو جاسوسانو یا هیکرانو لخوا د ټویټر د کارونکو د معلوماتو د خوندي ساتلو په ځای دا غواړي چې په بهرنوي هیوادونو کې نفوذ او ګټې زیات شي.
د ټوټر شریکانو د سه‌شنبه په ورځ د میلیارډر ایلون ماسک لخوا په سلور سلویخ میلیارډ ډالرو د ټوټر د اخیستلو دا طلبي تصویب کړه. دا په داسې حال کې ده چې ایلون ماسک د روان کال د اپریل په میاشت کې د غوړاندیز بیرته واخیست او وی ویل چې هغه په پلیټ فارم کې د مصنوعي یا باټکس حسابونو د شمیر پاړه غلط معلومات لرل. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، اوکراین له روسي ځواکونو څخه د هغه هیواد په ختیځ کې د روانو تعرضي عملیاتو په لړ کې د خپلې لا زیاتې خاورې د بیرته نیولو په خاطر استرالیا ته د نورو درنو توپونو او مهماتو د لیږلو خواست کړی دی. په دې اړه به له سیدنی څخه د خبریال فیل میرسر د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
یوکران وای چې له روسي ځواکونو د تیرو څو ورځو په موده کې له 3000 کیلومتر مربع نه زیاته خاوره بیرته نیولې ده. کومې وسلې چې نورو هیوادونو یوکران ته لیږلې دي د څارونکو په باور په روان جنگ کې مهم رول لوبولی دی. په کیف کې د یوکران د حکومت مامورانو له استرالیا نه هغه هیواد ته په اصطلاح د بوش ماستر په نوم د زیر لرونکو وسایطو د لیږلو له امله مننه کړې. دا استرالیایي ساخت زیر لرونکي موټر چې د انګریزي ژبې د وی د تورې په څیر درې کونجه سطحه لري د نورو مروجو زریدارو موټرو برعکس سطحه یې داسې امواره جوړه شوې ده چې کولی شي د جنگ په میدان کې هر خوا په مساوي توګه ماینونه فرش کړي. یوکرین له استرالیا نه د شاوخوا 12 پایو هویزرونو یا درندو توپونو دا سوالو خواست کړی دی. د استرالیا د صدر اعظم مرستیال ریچارډ مارلس چې د دفاع د وزارت مرستیال هم دی د استرالیا له برودکاسټینګ کارپوریشن سره په مرکه کې ویل چې حکومت به له یوکرین سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
Even though Ukraine is a long way from Australia, we have been standing with Ukraine as the largest non-NATO contributor to Ukraine.
کڅه هم چې اوکرين له استرالیا نه په ډیره لری فاصله کې پروت دی، موږ د ناتو له تړون نه د باندې تر ټولو یو غټ مرستندوی په توګه له اوکرين سره درېدل یو او خپل دا ملاتړ به په دوامدار توګه ورسره جاری ساتو.
د یوکرين په جنگ کې تر ټولو زیاته نظامی مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده او د روانې میاشتې په نهمه له هغه هیواد سره د 650 میلیون ډالر په ارزښت د نورې نظامی مرستې اعلان هم وکړ. ویل کېږي چې د جنگ له پیل نه تر دې وخته پورې متحده ایالاتو په مجموعي توګه 2.5 میلیارد ډالر مرستې له یوکرين سره کړې. پولند شاوخوا 1.8 میلیارد ډالر ورکړي دي او د برېټانیا حکومت د یوکرين په جنگ باندې 1.3 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. خود یوکرین جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی د لا زیاتو نړیوالو مرستو خواست کړی. نوموړی وایي چې هر میاشت د روان جنگ مصارف تقریبا 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. استرالیا د دې نمخ کې یوکرین ته توغندي او د بشری مرستو اکمالات استولیو او پر سلګونو روسی سیاستمدارانو او پوځي قمندانانو باندې بندیزونه لګولي دي. ویل کېږي چې د استرالیا حکومت تر دې دمه 240 میلیون ډالر مصرف کړي. خو په پارلمان کې د مخالف ګونګړي له حکومت نه غواړي چې د امریکا په څیر دی له یوکرین سره مرستې زیاتې کړي. د استرالیا حکومت د روان میلادي کال له فروری نه راهیسې تر دې دمه شاوخوا 9000 یوکرایني مهاجرینو ته هم ویزې ورکړې دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. ناسا یا د متحده ایالاتو فضایي اداره تر دې دمه د خپل لومړي آرټمیس ماموریت په پیل کې له ستونزو سره مخ ده. سپوږمۍ ته د انسانانو د بیا لیږلو پروژه په داسې حال کې لا زیرتیا ته اړتیا لري چې وار له مخې په کلونو له مهالویش څخه شاته پاته ده او د میلیاردونو ډالرو له اټکل سوي لګښت څخه زیاته پانګونه پر سوې ده. د متحده ایالاتو فضایي اداره هیله لري چې د کال تر پایه به دغه فضایي توغندۍ سپوږمۍ ته وتوغوي. نور حال په رپورټ کې واوري.
تر دې دمه د مارک فرانکو په شان خلک چې غواړي له سیمې نه سپوږمۍ ته د متحده ایالاتو د فضایي ادارې د آرټ مس یو توغندۍ توغولو ننداره وکړي مایوسه شوې دي.
زه په دې هیله وم هغه شور، ځواک او غږ به احساس کړم. زما په اند دا ډېره په زړه پورې ده چې له نږدې وګوري.
فرانکو او د هغه ملګري هیلمن وو چې د کیف کانو ورال ته نږدې د رستورانت لشانه دغه توغونه وګوري. خو دغه تر ټولو پیاوړی توغندی دوه ځلې د تیلو بهیدلو او نورو ستونزو له امله له توغولو پاتې شو.
زه فکر کوم چې دوی باید له توغولو وړاندې دغه توغندی بیرته یوسي او په سم او بشپړ ډول وګوري.
زما په اند دوی له لومړی ستونزې نه وروسته ډیر زر د توغندي توغولو پریکړه وکړه.
دا لومړی ځل چې موږ دا ډول توغندې فضا ته لیږو نو ډیر او ډیرې تیزونه کېدلی شي سم نه وي. دا یو ازمایښتي الوتنه ده، تایم مو ډیر لوړې مه ساتئ.
مګر د هرې توغونې هڅې لپاره په فلوریدا کې د ډیرو سیلانیانو راټولیدل، د نړۍ له ګډ ګډ نه د خبریالانو راتلل او د پروژې درانه لګښتونو په خپله تمې لوړې کړې دي. دغه توغندۍ او دغه توغندۍ د بوسترونو چې فضا ته د اورین کپسول لګدوي لګښت له 10 میلیارد ډالر څخه 40 میلیارد ډالر ته لوړ شوی دی. د توغولو هر هڅه شاوخوا 4.1 میلیارد ډالر لګښت لري. د متحده ایالاتو فضایی ادارې عمومي مفتش تمه لري چې آرتمیس دغه برنامه به تر 2025 کال پورې چې بیا ستورمزلي سپوږمۍ سطح ته ورسوي 3 میلیارد ډالر لګښت ولري.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا معمول نه ده چې پیسې د هر مدیر د هغه یا د دې خلکو نقل شوي پیدا شوي دي او بیرته ګرځول شوي دي، مګر د نایجیریا خلک به د دغې نادرې پیښې نه ګټه واخلي. امریکا او نایجیریا د اګست په 13مه نیټه یوه موافقه لاسلیک کړه. د دغې موافقې له مخې نایجیریا ته 30 میلیونه ډالر بیرته وګرځول شلو. دغه پیسې د هغو زیاتو پیسو یوه برخه ده چې د جنرال ثانی اباچا د نظامي رژیم په وخت کې او وروسته د اداري فساد بودجه وه چې غیر قانوني ګټه ونه اخیستل کېده، چې په نایجیریا باندې له 1993 کال تر د مړینې پورې، یعنی د 1998 کال پورې حکومت کړی دی. امریکا موافقه کړې ده چې د دغې وروستنۍ پارنې په شمول ټولټال د اباچا په ارتباط 340.1 میلیونه ډالر بیرته ګرځول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت په قول جنرال اباچا د دزوی محمد ثانی اباچا د دوی همکار ابوبکر اتکو با گودو او نورو د نایجیریا له حکومت او نورو نه په میلیاردو ډالر اختلاس کړي، ناسم اختصاص کړي او شوکه کړي دي. بیا په امریکا کې د امریکایي مالی موسسو او ورکړې راکړې لارې خپل جنایي عایدات پرمینځلي او وروسته 30 میلیونه ډالر په برتانیا کې نقد په حساب کې او د امریکا لخوا معلوم او کنګل شول. د هغې موافقې له مخې چې ابوجا کې د امریکا د سفیر ماری لیونار او د نایجیریا عمومي څارنوال ابوبکر ملامی لاسلیک کړې وه بیرته استول شوي، په دې ژبه د بنیادي کارونو په هغو درو مهمو پروژو باندې په نایجیریا کې ولګول شي چې پخوا د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري او د نایجیریا د پارلمان لخوا اجازه ورکړل شوې وه. دغه بودجه به د نایجیر د دوهم پله لاګوس آبادان اکسپرس لارې او بوجا قانون سرک په تمویلولو کې مرسته وکړي، چې د امریکا د عدلیې وزارت څرګنده کړه چې په نایجیریا کې د دغو مهمو د هرې ادبابه ورنه ګټه واخلي. په موافقه کې مهم اقدامات شامل دي چې هغه د شفافیت او د حساب کتاب ورکولو ډاډ ورکول هم دي. سفیر لیونارد د امضا کولو د مراسمو په ترڅ کې وویلې د امریکا حکومت په زیر توګه پر ټولنو باندې د اداري فساد له تاثیراتو نه خبر دی. اداري فساد د حکومتونو هغه باور او قابلیت له منځه وړي چې د خپلو اتباعو لپاره یې رسوي. د یو انډیوال په حیث د نایجیریا په بری کې په ژوره توګه داخل و، موږ به خپل وسه کوو چې د اداري فساد عدالت پیدا او د نایجیریا خلکو ته ورسو.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورید چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.